ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سې پروګرام ته بخیر راغلاست د مو یو ساعت خبرونه ده خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې دا ورستوي پرمختګونو څخه خبر درکو په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو ورستي ارقام سي دي دا به ورسته په خبرونه کې درته وایو اول به ورسو اسمت سروان د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه اسمت سروان درته وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لښتلشه ډیر لسنه مړ کړی او شل نور روبل کړی دي ایران د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اټومي فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي د خبرونو تفصیل د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تیر شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي د دې ولایت د امنی قوماندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران
د په عین حال کې ول چې د پنشیر ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستیو سیلونو له امله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرجوب لاړولې خو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو زیات بولي د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه خودل شوی دی سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والی عبدالستار مرزا کوال سره په کتنه کې وکړه په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالیدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي د ښار په کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی د پروان چارواکي په یو وسلوال برید کې د څلورو ملکی وګړو او د ملي اردو د یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي د پروان د امنی قومندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غبرید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر وی امنیتي پوستي وشو د شغلی رحیمی په وینا په دې برید او نشته کې د ملي اردو یو سرتیری او څلور ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیښې له ځای د تیرېدو په حال کې و وشل شول په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومیډلی مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی څلور تنه نور ټپیان شوي دي د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لښتلشه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي د کندهار امنی قومندانۍ په یو خبر پانه کې ویلي تیر شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول د قومندانۍ هم دراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي د کندهار امنی قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلېز برید وکړ چې په نتیجه کې اته تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې د کندهار د امنیت قومندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرجوب لپاره څه ندی راغلي وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه ندی ویلي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل ګروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو د روسیا او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د غراز ویل شوې چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. شاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلان ته وویل
میخوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
دی وای غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندۍ کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کیږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکې پولیسو پرون د دې ښار له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې بعد ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ایزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. دا او د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته ورسره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو لامل د پیښ سوي زیان او د خلکو ته د رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوې معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 105 زیات کسان مړه شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسو د حکومت خبري هم واوري چې څه کولای سي او څه کوي. د طبيعي آفتونو په اړه به د داسې چا سره خبرې کوو چې هغه اقلیمي مطالعه لري، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د دې سره به تاسو په خبرو کې واوري چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړ به په یو راپور کې د ځوانانو څخه واوري
زمږ د محمد د ویواده دی پټه باندې لګیو پروګرام کو زمږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بند.
خو مشرانو سره مهم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولې.
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، بیا دره کلی ځوانان د مطالعې لستلې دي، هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. په څو دقیقو کې ورزو چاریکارو ته زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په استډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 105 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل سوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ډیر مالی تاوان هم اړولې دي. نو ناجیجانې دی نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سو او ځکه الته تلفات به خېډه رسولي وو د رسنیو پام هم تر ډیره هدا پروان ته دی. څه وویل چې په نورو کوم ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی؟
سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی. ډیره زیاته مننه فرشتي جانې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي، د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو لامل سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل
جسد پاتاروس 151 نفر شهید است و نزدیک به 200
په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلي. د پروان د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ویا مړی او یو سلو 15 ټپیان د روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوختي. د چارواکو په وینا په دغو سیلابونو نو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې وو کسان، کاپیسا کې ولس تنه، کابل کې هم نن نستنه مړه شوې دي. همدارنګه په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د شخورنی عملیات روان دي چې په وینا یې خې د تلفاتو د غرقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه اړولې. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لوی لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه وختي. د پکتیکا د والی بیان مخلص افغان سره مو هم خبري وکړې. هغه ویل چې تر ټولو ډیر زیان د ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمیر کورونه نړولی او په سلګونه جریبه کرنې لمنځ تللی. بلې فرشته جانی
و مننه. ناجی تاسو څه معلومات لري چې په دغه مصیبت زپولو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده یا د دوی د دغه مصیبت کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبری کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله، چارواکي وای ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شوی او کورنۍ او ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستي رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. دغه وزارت ویان وای ژغورون کې ټیمونه امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بي. دوی ویل په پام کې ده چې د سیلابونو عمله تر زرو پورې زیانمن شوی او کورنۍ لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړې او زیانمن شوی او کورنۍ ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډیره مننه ناجیه ساپۍ. اوریدونکو تاسو زما د همکارې ناجیه ساپۍ په راپور کې په خبرو کې موار ودل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو لکبل خلکو ته د سر زیان رسیدلې دی. اوریدونکو که تاسو په هر ولایت کې تاسو په سیمه کې سیل راغلی څه تاوان رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه موږ ته پیغامونه راوستوي. د افغان بي سیم ټلیفون کلري په 903 شمېره باندې تاسو پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به درته خبره کوم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد حنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. حنایش ستړی مسې، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟
په سلام وړاندې کوم. وعلیکم. په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومېږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم چې څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونا ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دته نظاره کوم او خلک هم ډیر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغه د کورنۍ غیر نه وي.
مننه عنایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. تا راته ووایه چې په دغه منطقه کې د خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خلکو کورونه خراب
سي ډېر د اندېښنې سره اندېښنه سره د تر سولر سره ځکه چې بیا هم د سیلابونو احتمال و را سره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مگر اندېښنه تر اوسه موجود دی خلکو ډېر اندېښمن دی
دغه منطقه اوس خالي سوې ده خلک بل چېرته تللي کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه لګر کړی د هغوی ټوله اوس مسته د خپل اخاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزو د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر پاتې شوي ده هلته ژوند کوي.
مننه هنایشه. حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي. ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي؟ عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه؟
کومکونه نه دی راغلی، کومکونه تر اوسه نه دی راغلی. یو مؤسسې او خیریه بنیاد لکه مرسته کړې ده، هغه ډېره بېنظمه وه، ډېره بېنظمه وه او سم توضیح نه شوه. نو اوس صرف عملیات جریان لري، د عملیات د هغه کسان چې تر نښته لاندې دي.
او دلته روغتیایي ټیمونه، نرسان، ډاکتران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
قطن تر اوسه هیڅ شی نشته؟ او هغه کسان چې شکایت لري په همدې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی، امبولانس چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیب شي هغوی ته انتقال په روغتونونو کې انتقال درکوي. بس نور د صحي له لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه دی راغلی.
هنایشه، نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی، د شپه څنګه وه؟ د دغه په باره کې
ډېره ګرم دی، شپه باراني وو، ډېره په کلک باران وو، مګر اوس لمر دی او صاف دی، ډیر ګرم دی.
او دلته وای یو لوی بازار تخریب شوی، ک خلکو بازار جوړول او موټر په کې لیدل دي، او دا د تلفاتو ارقام وای شاید زیات سي، ځکه چې وای کېدای سي په موټرو کې خلک دغه یو څرته وای اوریدونکو ته.
دقیقا الته هم یو ډیر غټه ځای چې زیرزمینی ورته نوم کېدل، چې الته دوکانونه 200 یې تر 300 دوکانونه دا پلان وو چې هلته جوړ شي. دا ډېر غټه ځای چې خوري جوړ شوی وه په دې زیرزمینی وو. هلته ټولو ځینې موټرونه ځینې شیونه هلته پراته دي. تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره وو، هغوی تر دې هغه په زیرزمینی کې را پراته
التل تر اخته لاندې. ډېر زیات مننه احمد حنایش اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار احمد حنایش خبري واوري دي له چاریکارو. د ویل چې کومکونه چندان نه دی را رسیدلی، کوم چې را رسیدلی و دی به خیریه ټولنې څخه، هغه هم په بې نظمۍ سره توزیع سوی دی او ناچیز دی. په دغه حالاتو کې د چاک پاکي او د عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغه مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي. د خبري مو واوري دي پروان کې تیر شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 50 خو او څخه راغلی، او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په 3 بجو راغلی. نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات ډیر وو. او پرون چارواکو ازادي رادیو ته ویل، نن ویل چې ډیر تلفات د شزو د کوچنیانو دي، ډیر پکې خوشسوي دي او مرسوي دي. زموږ همکار په چاریکارو کې دی، زموږ نور همکارانم په لار کې دي. د دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو، تاسو زموږ په پانی ته ورسئ. ازادي رادیو ته کې دلته د داسې کورنۍ هم ست چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف شوی دي. د دغه خلکو سره مهم خبرې کړې دي. نو که تاسو د دې سره علاقه لري، د دې مسلې سره سموږ په پانی ته ورسئ. د ازادي رادیو پر وی پانه باندې د دغه حادثې ویډیوي راپورونه هم ست. موږ هڅه کوو چې د یو چا داسې کار پوه سره چې هغه په افغانستان کې پر د اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه یې کړې ده، خبرې وکړو. خو فکر کوم چې دوی لا نه دی حاضر. خبرونه ته به ادامه ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری شو. تاسو به خبري واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی، بیا به راپورونه ورته.
د افغانستان متشبثین علی بورد وای د محرم لسم پرانیک د کیدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاو د تازه میوه موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتی. د دې بورد مشر حاجی رحمدین اغانن ازادي رادیو ته وویل د کابل امنیتی بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسم د خامنیت لپاره کړی. د ښاغلی رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي په موټرو کې بار تازه میوه به ټول خراب شي.
د کابل په دروازو کې ضرور سر دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی چې موسم دی او خرابېدو په حالت کې دی د صادرات پر بنا باندې نو دروازه دروازه دي تر څو چې د امنیتي ملوثات په خاطر زموږ هلتهونه د تاجرانو ته دی چې لاره په خوشې سي په روز کل هم د موضوع بل کال هم د موضوع پیش شو.
هغه وی د کابل امنی قومندانی او نورو امنیتی بنسټونو د کار لتیری ورځ پیل کړي حال دا چې د عاشورا مراسم لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنی قومندانی وایند فردوس فرامرز نن ازادي رادیو ته وویل هغه لوړ توناش موټر چې کابل ښار ته ننوځي د موټر ته د شپې لخوا د تګ اجازه ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې په ولاړ موټر کې انګور، خټکی، هندوانې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت مندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي رادیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت مندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حق شناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوي افغاني، یو ایرو نه هاتي افغاني اویا پوله، یو انګلیسی پاو نه هاتی افغانی 50 پوله، یو سودریال شل افغانی 10 پوله، زر هندی روپی 1.1 افغانی، زر ایرانی تومان 3 افغانی 50 پوله او زر پاکستانی روپی 4.5 افغانی.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښو زو پروگرام درو کتا سي علاقه مندي لرین و را سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شخص در معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یو نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوی زیلاند یوې محکمې هغه سړي ته چې تیر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جماعتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادۍ ورکولو پریکړه رات کړه. دا چې څنګه دا به د احمد شبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رات کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 19 کلن استرالیایی برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تاران په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تاران چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تاران د محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر درېیم جماعت هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جماعتونه وسوسوي. ګسارنوال وویل چې تاران څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تاران د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ.
اوریدونکو په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په تمه یو اوسئ او نن د دریو بجو څخه د ازادي په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډیر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی. پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ هم بیا په دریو بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي، هم سوالونه کولای سي، هم نظر ورکولای سي. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خبريږي. نو د وخت پروګرام په یاد لرئ په پوره دریو بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دې بندیز لګولای چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسی کولای. دا چې ولې دا پریکړه سوي ده، په دې اړه زموږ همکار روحلا نوري له کونړ یو ډیر په زړه پورې راپور راستولی دی او هیله ده چې تاسو به یې واوري او خوند به ځینې واخلي.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی په آزاد فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتلې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
مونږ راغون شوې زموږ د محمد زوی واده دي او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بندې مکوې. نو زموږ لوړې چې سلام وکړو لوبي مکوف کې خو مشرانو د خوانه بندیز دي چې مکوې دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو. نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته دا زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې مونږ واقعیان هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کلی ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمه ته د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سو سبب برېښنایي سامان الات هم ورسو. په یو کور کې به خادي وه، په یو کې به مړ و، په بل کې به مریض پروت و. نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچاوو. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچاو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنتګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانی غږولې دي، خو د غوښتنه کوي چې د خوخیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي لغږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې شدل د جنازې ناراضي د سورز بنې دلته غم نه دل سورز بنې چې دلته ویر نه خويندې به ورورکیږي او مندي بوريږي همدارنګ ځوان ځوان جون چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړي وي همدغه د دې وجه نه به کړي وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول او د فرانسېکونو او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوخیو په